دا مشال ریډیو ګران اوریدونکو بیا هم ستړي مخی بشیر دواخم او تاسو ته په دې بل غړې کې د نه ست خبرونو د مشال کې هر کله وایم دا وخت په پیښور کې لس بجې شوې د تل په پرا کې د سهار و بجې دي په دې غړې کې به ما سره بوريوال کاکړی هغه به تاسو ته د خبرونو او د خبرونو سرټکی درته وړاندې کوي راځي چې په دې غړې کې وړمبې له هغه خبرونو و
نمړې د مهمو خبرونو سرټکی پاکستانیو چارواکو د الیاس کشمیری د وزل کېدو پخلای وکړ د امریکا د دفاع وزیر وای د عام افغانانو وزل کېده د خفغان وړ دی او د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د درملنې لپاره سعودي عربستان ته تللی دی اوس بشپړه خبرونه پاکستانیو چارواکو د دې خبرې پخلای کړی دی چې په دې ملک کې تر ټولو لوړپړې اروپا کې الیاس کشمیری د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وزل شوی دی په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه شودلو په شرط د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود ته ویلي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هغه برید کې چې دوی ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان د وانه په سیمه کې رامنځته شوی وو د الیاس کشمیری ترڅنګ اته تنه نور پنجابي طالبان هم وزل شوی دی بل او د حرکت المجاهد اسلامي په نوم یو ویډلې مشال ریډیو ته په لیږل لیک کې دا منلې دي چې د دوی مشر الیاس کشمیری دوی ورځې وړاندې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وزل شوی دی د یادونې وړ ده چې د الیاس کشمیری د وزل کېدو خبر په یو کال وړاندې هغه وخت هم خپور شوی وو چې کله د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان د میچخیل په سیمه کې برید کړی وو الیاس کشمیری یو له هغو پنځو مهمو اروپکو مسرانو څخه دی چې په پاکستان کې مطلوب و پر هغه تور دی چې په پاکستان کې د لوړې کچې په بریدونو کې لاس درلود د امریکا د دفاع وزیر روبرټ ګیټس وایي په افغانستان کې د عامو خلکو وزل کېده یو داسې زیان دی چې د خفګان او پښیمانۍ وړ دی خو د هغه په خبره دا به تر وخت لمخ وي چې په دې هیواد کې د جګړې په تګلاره کې بدلون راوستل شي پرون ناوخته په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره یوې ګډې خبري غونډې ته ښاغلی روبرټ ګیټس د پاکستان په اړه هم خبري وکړې
The terrorist sanctuaries along the border, particularly on the Pakistani side, have been a continuing concern.
روبرټ ګیټس وایي له پولیس سره نږدې د تراګرو پټنځایونه په خاصه توګه پاکستانی لور ته د اندېښنې وړ پاتې شوی دی خو د هغه په خبره حقیقت دا دی چې پاکستانیان په خپله په دې پوه سوي دي چې دا ترهګر نه یوازې د افغانستان بلکې په خپله د پاکستان د حکومت او ولس لپاره هم یو چیلنج دی روبرټ ګیټس له تیرو څلورو کلونو راهیسې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه کار کوي او افغانستان ته به دا د هغه وروستی سفر وي هغه ځکه چې نوموړی د دې لپاره تیاری کوي چې د روانې میاشتې په پای کې خپله دنده پرېږدي د سعودي عرب چارواکي وایي د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د هغو زخمونو د علاج لپاره د هیواد ته ورغلی دی چې د جمعې په ورځ په خپله ولسمشریزه ماڼۍ کې د توغندي د یو برید په نتیجه کې ورسېدلی و د جمعې په ورځ علي عبدالله صالح په یو خژغیز پیغام کې وویل چې دی په برسرنۍ توګه ټپي سوی دی خو له هغه وروسته بیا د خلکو په وړاندې نه دی راڅرګند سوی سرچینې وایي چې سعودي عرب د پالیبیا کې د لوړپړو سیاسي چارواکو او د هغوی د مخالفو قبیلو ترمنځ د اوربند زمینه برابره کړې ده په یې نیال کې سپینه ماڼۍ ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د ولسمشر بارک اوباما تر ټولو لوی سلاکار د شنبې په ورځ د یمن له مرستیال ولسمشر عبید رابو منصور هادي سره خبرې اترې کړې دي خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل سوی د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې نه شایدان وای د نیټو جنگي الوتکو په دې شار او شاوخوا سیمو کې سخت هوایي عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د ډیرو چاودنو ژغونه هم اوریدل شوی دی د فرانس پریس خبري اجانس لیکي تیر شپه څلور چاودنو د ترابلس شار ولړځاوي او همدا ډول د شنبې په مانځګر د دې شار په مرکز کې لومړی دوی ضروري چاودنی واوریدل شوی او لوغه ورسته څو نور هم رامنځته شوی اني شایدان وای دا چاودنی له تاجورا نومې هغې سیمې څخه اوریدل شوی دی چې د نیټو یې پر درې مارچ له پیل کړو عملیاتو وروسته زیاتره په نښه کوي د دې سیمې اوسیدونکي وایي دوی په دې نه پوهېږي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې څه په نښه شوي دي خو د دوی په خبره دوی تور لوګي لیدلي او په هوا کې ګرځیدونکي جنگي الوتکې هم تر سترګو سوې دي. په هند کې شاوخوا دیر ستن هغه وخت ټپیان سو چې کله پولیسو پر هغو مظاهره چانو وشکې بهونکي ګیس وغورځاوه چې په نوې ډیلي کې د شنبې په ورځ د حکومت د درغلیو پر ضد په یوه لوی خیمه کې د نه خوړلو هړتال پیل کړ. د سوامی بابا رامدیو نومي یو هندي رهنما په مشرۍ کې راغونډ سوي دا مظاهره چان د هغو پیسو د بیرته رستنولو غوښتنه کوي چې د دوی په فکر د هند حکومتي چارواکو د درغلیو له لارې په بهرنیو بینکونو کې پټې کړي دي. دی پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لیکي نن سهار وختي د دې احتجاج پر ځای په لوی شمیر پولیس او نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه درته بوريوال کاخړ وړاندې کړ. تاسو زموږ خبرونه په انټرنیټ اوریدل شئ زموږ پته د مشال ریډیو ډاٹ کام. په دې ګړی کې به واورې په وزیرستان کې وسلوالو په وزیرستان کې په ډرون بریدونو کې د وسلوالو یو لوړ پوړی قومندان الیاس کشمیری د وژنې تایید شوی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي په پاکستان کې د اورپکو په خوندي ځایونو اندېښمن دی.
Terrorist sanctuaries along the border, particularly on the Pakistani side.
د پولیس سره نږدې او په خاصه توګه پاکستانی لور ته د ترهګرو پټ ځایونه د اندېښنې وړ اوسېدلې دي. د امریکا د دفاع بخښنه غواړم په ګومل کې د امن لپاره یو ناسته کې برخه اخیستونکي پښتانه په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره هیله مند دي.
انشاءالله امن روان دی، سپین سبور روان دی، ډېر زر و د میشه کې خیبر پښتونخوا شي پښتونه باندې کوم ظلم زیاتی روانې دي دولت میشي.
او په ماشومانو د لوبو سامانونه څنګه اغیز کوي؟
چمن چمته خوان رو کی چې داس خل په ولا پایبا دی پکې جگہ خوان رو کی چې داس په غریز.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري راځي چې د دې غړي اړمبه ریپورت دروارو. په وزیرستان کې په ډرون بریدونو کې د القاعده سره تړلې د حرکت الجهاد د وسلوال ډلې یو مهم قومندان الیاس کشمیری وژل شو. کشمیری په هغه تورن تر هغه کې شامل و چې امریکا یې په سر د 15 ملیون ډالرو انعام ټاکلو. سلام مسعود په ریپورت لري.
پسویلی وزیرستان وانکش دویش پی مکش دی شکمنو بی پیلیتا امریکایی الوتکو پا برید کشه دو جلیو پنجابی طالبانو شمیر دیو زخمی طالب دی مرگ نا دورست نهات تانتا ورسیدا. پا جلیو طالبانو کشه کماندر الیاس کشمیری هن شامل دای. پا دیر اسمیل خان کشه دی خفیه اداره یو زیمدار چرواکای دا دی دوی پا خلای کوی او دا هزیتوی چه پا دا برید کشه و جلی او نور طالبان دی امیر حمزه، محمد ابراهیم، فاروق احمد، محمد عثمان، عمران، محمد نعیم او عبدالقدوس په نمونه پیژندلی شوی دی او د پاتې یو طالب نوم لا معلوم نه دی. په بل پلو د حرکت المجاهدی اسلامی یو مذهبي تنظیم ه د شکمنو بې پایلټا امریکایي الوتکو برید او په داکښې د کمانډر الیاس کشمیری وژل منلی دی. د تنظیم ترجمان ابو هنزلا کاشر د میډیا د خبریالانو په نوم یو لاسلیک خور کړی دی چې کوم مشال ریجو تهره رسېدلی دی. په دا لاسلیک شه لیکلی شوی دی چې د تنظیم حرکت الجهادی اسلامی درې سوه دیارلس بریګیډ د لوري نه دا تصدیق کیږي چې د میش کمانډر ان چیف الیاس کشمیری د کال 2011 د شپږمې میاشتې د درېیمې نېټې په شپه په او باندې 11 بجې سره د نورو ملګریو د امریکي ډرون په برید کښې شهید شوی دی. انشاءالله تعالی امریکا به د میش انتقامي ځواب وویني. صرف امریکا هم د میش هدف دی. دا دہ یادوی چیو کال مخشہ ہاں دے کمانڈر الیاس کشمیری دے مرک خبار آغا وقت ہاں خورشوائی و چکلا شکمنو بے پیلیٹا امریکایی الواتا کو دے قدبی وزیرستان مچی خیل پسی مخشے برید کڑائی و سیلاب مسعود مشال ریجو ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او همدا اوس اوس موږ ته خبر رسیدلې چې په متنو بازار کې په پیښور کې یو 14 شوې ده او دا وخت موږ سره فواد علي شاه زمو خبريال د ټلیفون په لیکه دی هغه سره په دې باندې خبرې کوو. فواد روسي معلومات څه دي؟
بشیر دا دماکه چې دا په متنو په بازار کې شوې ده، د متنو غټ بازار چې دی علاقې ته کلخیل وایي کیږي، نو تر اوسه پورې هلته کې کار روان دی. پولیس چارواکي هم تللي دي، د ځایي امن لښکر چې کوم خلک دي هغه هم هلته کې موجوده دي. نو فی الحال چې ما کوم متنو پولیس سټېشن کې چې کوم چارواکي دی سره مې خبرې کړي دي، نو هغه وایي چې 2 کتنه مړه دي او چې دی 8 زخمیان دي ژوبل شوي دي، او زخمیان چې دی هغه له ډیریډینګ هسپتال ته رسولې شوي دي. خو نور خلکو سره د امن لښکر خلکو سره مې چې اوس کومې خبرې وشوې په ټلیفون، هغه وایي چې تر اوسه پورې چې دی 4 کسان چې دی مړه شوي دي او 10 زیات جوبل دي. دا یو غټه دماکه وه په بازار کې چې کوم د ویګنو سټینډ دی یا د بس کوم اډه ده هغې سره خوا کې دا دماکه شوي ده. نو کېدای شي چې مړي چې دی مړي جوبل شوي تنان چې دی هغه سیوا شي.
ډېره مننه فواد، تاسو زما په خل په لارې او خامخاو مغل ته ورځي درته وې د متنو په اړه باندې لګ اوریدونکو ته معلومات ورکې. مخکې هم د غلطه داسې پیښې شوې دي
بشیر، متنی چې دي خبر سره خوا کې تعقیب متنی کې غوښته خبره ده چې دلته کې د متنو خلکو متنو او بیزو خلکو امن لښکر یو جوړ کړی دی د طالبانو وسلوالو فرزون. دلته کې اکثر چې دی مخته کې دي کله د پولیسو طالبانو وسلوالو کله د امن لښکر طالبانو وسلوالو، او متنو د علاقې خبر سره خوا شو چې هغه ځایونه چې دی چلته کې چې ویل کېږي چې طالبانو وسلوالو موجودي چې د نورو علاقو په نسبت زیاته ده، او دې کار چې دی سکولونه ویل کېږي چې هغه طالبانو وسلوالو په چاودین کې موادو الیزولي دي، او په متنو کې
ډېره مننه فواد، تاسو موږ سره د پېښور نه د ټلیفون په لیکه وي د مشال ریډیو اوریدونکو. تاسو واوریدل چې په متنو کې د پېښور سره نږدې د متنو په بازار کې 14 شوې ده، او هغلته د چارواکو په وینا 2 کسان پکې مړه دي او 8 کسان زخمیان دي. بل خواته ځایي خلک او د امن د لښکر ځینې کسان وای چې په دې پیښه کې 4 کسان وژل شوي دي. موږ به تاسو په دې باندې نوي تازه معلومات خامخا درکوو. زموږ خبريال فواد علي شاه لکه څنګه چې تاسو واوریدل هغه د پیښې ځای ته ځي او هغه ځنه به تاسو رپورټونه لیږي، خو موږ به تاسو په خبرونه کې په دې اړه باندې تاسو تازه معلومات خامخا درکوو.
پښتو وای مشال ریډیو ور
مشال ریډیو ور یو ریډونکو د امریکا د دفاع وزیر روبرت ګیټس ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حتمی ده چې اول هغوی د جګړې په میدان کې کمزوري کړی شي. روبرت ګیټس پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره یو ځای په یو پریس کانفرنس کې خبرې کولې، او هغه دا هم ویل چې په پاکستان کې په سرحدي سیمو کې د وسلوالو موجودیت لا هم د اندېښنې وړ دی. په دې اړه رضوان مراد رپورټ لري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي طالبان خای په اوس وخت کې د افغانستان د سیاسي جوړښت یو برخه وي او کولی شي د افغانستان پر راتلونکي کې سیاسي رول هم ولري، خو د نوموړي په وینا د دې لپاره چې له هغوی سره د سولې ممکنه خبرې او جوړجاړی وشي لومړی باید طالبان د جګړې په میدان کې پر شا وتنبول شي.
If we can hold on to the territory that has been recaptured from the Taliban,
که افغان او نړیوال ځواکونه وکولی شي هغه سیمې چې په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوي دي وساتي او امنیتي وضعیت پراختیا ومومي، نو په هغه صورت کې به بیا د روان کال په پای کې له طالبانو سره د کامیابو خبرو اترو د پیل لپاره زمینه برابر برشی. خاغلی ګیټس چې پرونی په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای خبري اعلان ته څرګندونه کوي ویل د اسامه بن لادن او مل عمر ترمنس نږدې اړیکو ته په پام سره دا امکان شته چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر وشل کېدل به طالبان دې ته وهڅوي چې سولې ته مخه کړي، خو د هغه په وینا اوس په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي او دا به په راتلونکو 4 میاشتو کې څرګند شي. نوموړي په خبرو کې ویل
terrorist sanctuaries along the border, particularly on the Pakistani side.
د پولیس سره نږدې او په خاصه توګه پاکستانی لور ته د ترهګرو پټ ځایونه د اندېښنې وړ اوسېدلې دي. حقیقت دا دی چې په تیرو څو کلونو کې پاکستانیان په خپله په دې پوه شوي دي چې دا ترهګر نه یوازې د افغانستان بلکې په خپله د پاکستان د حکومت او ولس لپاره هم یو چیلنج دی.
د امریکا دفاع وزیر ویل په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وستلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره د پیاوړي او روزل شوي افغان ځواک موجودیت اساسي شرط دی. نوموړي د افغان جګړې د دوام په اړه خپلو خبرو کې ویل د افغانستان خلک او امریکایان د دې جنگ له دوام او لګښت څخه ستړي شوي دي. له طالبانو او د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د پروسې په اړه د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې لویدیځ اژانسونه وایي 13 می میاشت کې د امریکایي مقاماتو طالبانو ترمنځ په جرمني او له هغې نه مخکې په قطر کې پټې خبرې شوې دي. یو لویدیځ ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی په دې وروستیو کې شپېګل مجرې ته ویلي چې ښایي په راتلونکي جولای میاشت کې کله چې ولسمشر اوباما به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو د پیل اعلان کوي له طالبانو سره به د خبرو اترو په برخه کې شوي پرمختګونه هم په ډاګه کړي.
مشال ریډیو ته غوږس د رضوان مراد رپورت تاسې اوریده. اوریدونکو یو مطبوعاتي کتنه درورو. وال سټریټ جرنال او رسپانې په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اروپکو د پنخه کولو لپاره د امریکایي بی پایلټ الوتکو د بریدونو په سر اوس د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې اختلافات رامنځته شوي. په پاکستان کې د امریکایي سفیر په ګډون د امریکا ځینې لوړپوړي پوځي چارواکي غواړي د سی ای لخوا ترسره کیدونکو بی پایلټ الوتکو د بریدونو رفتار یو څه کم کړي. بوروال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی دراوري.
ورسپانه لیکي دا سکول به لږ تر لږه په لنډمهاله توګه د ولسمشر باراک اوباما هغه پروګرام او روکړي چې د خپلې دندې تر پیلولو وروسته یې په سندستي توګه تیز کړی و چې په پاکستان کې هغه اورپکې په نښه کړي چې په افغانستان کې د نیټو پر ځواکونو بریدونه کوي. دې پروګرام د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا ملګري پاکستان خفه کړی دی. د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه بحث له هغه وروسته تود شوی دی چې یو امریکایي کس ریمنډیوس د پاکستان د لاهور په ښار کې دوه پاکستانی وګړي ووژل او بیا د هغه له خوشی کېدو وروسته ځینې بریدونه وسو او د مئی پر دویمه نیټه د امریکا د ځانګړو عسکرو په عملیاتو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل سو. وال سټریټ جرنال د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې سپینې ماڼۍ د پنځمه په ورځ د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د رفتار کمولو په اړه بحث کړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر لیون پنیټا د غونډې ته ویلي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه اوس هم د القاعده او د هغوی د ملګرو پر ضد د امریکا تر ټولو مهمه وسله ده. وال سټریټ جرنال د دې چارواکي چې نوم یې نه دی لیکلی له خولې لیکي په دې غونډه کې دا پریکړه وسوه چې د اروپکو د پنشکولو لپاره به د بی پیلوټ الوتکو بریدونه همداسې روان وي لکه څنګه چې تر اوسه ترسره کېدل. د امریکا شاوخوا ټول چارواکي د هغو کسانو په ګډون چې د دې بریدونو رفتار ورو کول غواړي دا مني چې دا په پاکستان کې د پټو اروپکو د لمنځوړلو لپاره تر ټولو ښه وسیله ده. د بریدونو نه یوازې د القاعده او طالبانو مهم مشران په نښه کړی دي بلکې له پاکستان سره پر پوله نږدې په غرونو کې شتون لرونکي اورپکي هم تیتو پر کړی دي. د اوباما په اداره کې یو چارواکي هم دانه غواړي چې دا پروګرام دی په بشپړ توګه ودرول سي. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او پوځي چارواکو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث کیږي چې د بی پیلوټ الوتکو زیات بریدونه د پاکستان او امریکا ترمنځ وار لمخه خرابې اړیکې لا پسې کړکېچنوي. ورسپانه لیکي پاکستاني چارواکو په ښکاره تل د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو غندنه کړې ده او په پټه ملګرتیا کوي او د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای ته د بمباری لپاره ځایونه ورشي. خو اوس پاکستان په پټه او ښکاره توګه داسې هڅې کوي چې امریکا دا بریدونه ودروي هغه ځکه چې د دوی په وینا په دې بریدونو کې د ولسي خلکو د وژل کېدو شکایتونه راځي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اورپکو په وړاندې د جنگیدونکو پاکستاني ځواکونو کمانډان لیفټیننت جنرال آصف یاسین ملک په یو مرکه کې ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله دوی ته دا ګرانه سي چې په قبایلي مشرانو کې ملګري پیدا کړي. او رسپانه د امریکا د یو لوړپوړي چارواکي له خولې لیکي چې مهمه دا ده چې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو څومره کچه د امریکا د امنیت لپاره کافي وي او د پاکستانیو لپاره د زغم وړ وي. وال سټریټ جرنال په پای کې د یو پاکستانی چارواکي لخوا لیکي چې دواړه غاړي اوس د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د رفتار د کمولو په اړه سلا سوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تبصری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
تاسو هم کول شئ چې زموږ ویب سټ ته لاړ شئ او هغه ځنه زموږ خبرونه واوري. همدارس زمونږ خبرونه نه یوازې اوریدئ شئ، بلکې ډاونلوډ کولای هم شئ. او لکه څنګه چې تاسو ته ویل شول، تاسو کولای شئ غلطه تصویران، ویډیوګانې او نور په زړه پورې شین وګورئ او همدارنګه زمونږ رپورټونه هلته لوستلی هم شئ. اوریدونکو، د پاکستان څخه خبریدونکي ډیل ټایمز ورځپاڼه په خپله مقاله کې د فهد علی په قلم لیکي، تر هغه چې د ترهګرۍ په ضد پاکستاني قوم یو موټی شوی نه وي، تر څو چې خلکو ته خپل حقونه نه وي ورکړل شوي، د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات له منځه نه وي وړل شوی، تر هغه به ملک د ستونزو سره مخ وي. د دې مقالې مهم ټکي اسرار المؤمن دروري.
د ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو مقاله کې لیکوال فهد علی وایي چې د پاکستان دننه د مذهبي سختدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد یو موډی کېدو لپاره ضروری ده چې خپلمنځي اختلافات له منځه یوړل شي. لیکوال فهد علی وایي چې د مئی میاشتې په دویمه نیټه پاکستان پوځ هغه وخت خپل اولس لره دوکه ورکړه کله چې اسامه بن لادن د پاکستان دننه په ابټ آباد ښار کې وژل شو. نوموړی وایي چې خبره دا نه وه چې امریکایي ځواکونو د پاکستان دننه پوځي کاروایي کولو سره د دغه هیواد خپلواکۍ ته نقصان ورسېد، بلکې د خندا خبره دا ده چې څنګه اسامه بن لادن د پاکستان استخباراتي ادارو د سترګو لاندې پټ شوی وو. په ابټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په پټنځای له برید وروسته وسلوالو طالبانو د پاکستان دننه درې وارې بریدونه کړي دي. لومړی د چارسدې په شبقدر سیمه کې، دویم برید په پېښور کې د ناټو په ټینکرو، او دریم په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په اډه وشو. ولې څوک هم د پاکستان دننه دا تمنا لري چې حکومت په دې څه مخنیوي وکړي؟ لیکوال فهد علی وایي چې د پاکستان پوځ وایي حالات په قابو کې دي، او دا رنګ د ترګرو ملا ماته کړې شوی. بلخوا اولسي حکومت او په خاصه توګه د کورنو چارو وزیر په میډیا خلکو ته وایي چې د ترګرۍ پر ضد یو موټی شي. ولې د دې باوجود د ترګرو لخوا بریدونه مخ په زیاتېدو دي او د مذهبي سختدریزۍ پر ضد کامی یووالی په نظر نه راځي؟ نو لیکوال فهد علی وایي چې د پاکستان پوځ او حکمران جماعت په دې خبره نه دی پوهه چې تر هغې د ترګرۍ پر ضد کام نشي یو موټی کېدی تر څو چې په پاکستان کې د سیاسي ډلو منځه اختلافات موجود وي. نوموړی وایي چې بلوچستانو د 15 کلونو نه زیات وخت کېږي چې وسله یې راپورته کړي، او دوی نه غواړي چې د پاکستان موجوده حکومت او پاو سره په یو لاله لاړ شي. هر ورځ یو بلوچ مشر تختول کېږي، او په دویم ورځ د هغه مړی چې پر تشدد شوی وي موندل کېږي. نو څنګه یو بلوچ د سیاسي او پوځي مشرتابه دا خبره ومني چې د مذهبي ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي؟ همدارس کچره بلوچستانو ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړل شي او د هغوی نور مالی او سیاسي حقونه منل شي کوم چې د تیرو شپېتو کلونو نه دی منل شوی، نو دوی به په خپله په کامی ګټه کې جدي شي. همدارنګه ګیلې د پنجاب تر غلبې لاندې دولت کې سندیان هم لري. بلخوا د خیبر پختونخوا خلک دي چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې پرې د طالبانو لخوا تشدد کیږي. نو کېدی شي چې هغوی دې ته سترګې وي چې ټول اولس به د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي. د مقالې لیکونکي فهد علی وایي چې اوس دا خبره په ډاګه شوې چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره ISI د مسلې حل نه دی، بلکې د هرې هغې مسلې برخه دي چې ملک ته تاوان رسیږي. مګر لیکونکي وایي چې د هند په اړه د پاکستان پالیسی او جهاد دغه هیواد په اندرونی او بیرونی توګه خطر سره مخامخ کړی دی. اندرونی توګه داسې چې پاکستان د افغانستان په اړه د ستراتیژیک ډیپت یا د ستراتیژیکی جوړتیا پالیسی خپل کړي او د ملګرنه د صحت تعلیم او امنیت مسلې لپامه غورځولي. فهد علي وایي چې د پاکستان پوځ په دې 13 کلونو کې یو پرمختګ کړی او هغه دا چې د هیواد په بنیادی میډیا خپل اجاره داری جوړه کړې. که څه هم ځینې پوهان وایي چې د پوځ دغه اجاره داری چیلنج کړی شي، ولی بیا هم د اوازونه نه اوریدل کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، زمونږ نه هڅه خبرونه دوام لري. د پاکستان څخه خبرېدونکو ورسپانه ډیلی ټایمز کې فرحت تاج لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ لخوا د عملیاتو د شروع کولو د مخه په دې اړه خبرې کول او پکو ته دا اشاره ورکول دي چې هغوی خوندي ځایونو ته لاړ او پټ شي. د دې مقالې غټکی درورو. فرحت تاج لیکي چې په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې د امریکا د فشار له امله د پاکستانی پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د اپریشن د کولو په اړه مختلف رپورټونه راځي. په یو رپورت کې آن دا دعوه شوې چې په پاکستان کې خیریه ادارو ته ویل شوې چې له شمالي وزیرستان دی د ګڼو بې کوره کېدونکو خلکو د مرستې لپاره تیار وي. خو درې ورځې وړاندې داسې رپورټونه هم راغله چې پکې ویل شوې د پاکستان پوځ او حکومت په دې اړه هیڅ فیصله نه ده کړې. په مقاله کې راغلی چې شمالي وزیرستان د القاعده سره د تړلو د ټولې دنیا د وسلوالو قوي مرکز دی. لیکوالی دغلته د نړۍ د بیلابیلو سیمو د میشته اورپکو پاړه د یو ځایي اوسیدونکو لخلي لیکلي چې هلته شین سترګي هم شته، تور سترګي هم، او د آسماني رنګه او نسواري رنګه سترګو والا هم شتون لري. دوی له وزیرستانه د طالبانو مخالف خلکو د ملک په امنیتي ځواکونو او په نړۍ کې په بیلابیلو ځایونو کې د بریدونو لپاره تیاری کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان پوځ سیمه طالب وسلوالو او یا هم د حافظ ګل بهادر پشان د پوځ طرفدار ګروپونو ته پرخي. هغه وایي چې که څه هم دغلت امریکا ډرون بریدونه کوي، خو په دې ځای کې د پوځ لخوا هدفي عملیاتو ته ضرورت دی. فرحت تاج لیکي چې د امریکا لخوا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته د پاکستان پارلمنت ځان پوځ ته تسلیم کړي. لیکوالی د پاکستان د بشري حقوقو لپاره کارکونکي اسما جهانگیر لخلي لیکلي چې د پوز او پارلمنت ترمنځ د یاد پیخي پاړه غټ قرارداد د تشناب کاغذ یا ټوایلټ پیپر حیثیت لري. په مقاله کې راغلي چې لا هم د ملک په چارو کې د قوي لاس لرلو او ستراتیژیک جوړتیا کې د پوز دلچسپي لا هم کم شوې نه ده. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې په داسې حالاتو کې به په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات په قبایلي سیمو کې د نورو عملیاتو په شان بې معنا وي. دا عملیات به د ولسی خلکو حالات نور خراب کړي او طالبان به نور خوندي ځایونو ته لاړ شي. په مقاله کې زیاته شوې چې په 2008 کال کې ځایي وزیر قبایلو ازبک اورپکو سره جګړه وکړه او هغوی یې لسیمې وشړل. د لیکوال په وینا د پاکستان پوځ د ازبک وسلوالو مخه ونیوله او دوی یې پرېښودل چې شمالي وزیرستان ته لاړ شي او په هغه ځای کې د حقانی ډلې سره یو ځای په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو په ضد عملیات وکړي. فرحت تاج لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له شروع کولو وړاندې په دې اړه خبرې کول دا معنا لري چې د پاکستان پوځ په دې اړه سنجیده نه دی. نوموړی وایي چې آیا د دې خبرې د خبرولو معنا خو به دا نه وي چې په سیمه کې میشته اورپکو ته یو اشاره ورکړل شي چې ځانونه خوندي ځایونو کې پټ کړي. هغه زیاتوي چې پوځ ولې د طالبانو په خلاف هغه سی غیر اعلانیه جګړه نه پیلوي لکه څنګه چې دوی په کارګل کې د هند د پوځیانو خلاف کړې وه. د لیکوالې په وینا دا هغه پوښتنې دي چې قبایلو ته د طالبانو سره د جګړې او د هغوی د ختمولو په اړه په پاکستانی پوځ شکونه راپورته کوي. د ډیلی ټایمز ورسپانې په دې مقاله کې راغلي چې په 2010 کال کې د پاکستان د جاسوسي ادارې په مرسته د کرم ایجنسۍ د قومي مشرانو سره دغلته د حقانی د طالبانو د ډلې د میشته کولو په اړه خبرې اترې شوې وې. ورسپانه زیاتوي چې د القاعده د ترهګرې ډلې برخه حقانی ډله د پاکستان د پوځي جنرالانو سره نږدې اړیکې لري، نو کېدای شي چې هغوی لا پوخا کرم کې ځای په ځای شوي وي. په دې مقاله کې فرحت تاج لیکي چې د ترهګرې په وړاندې جګړه کې د پاکستان اتحادیان باید تر هغې پورې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ لخوا د عملیاتو وړاندیز رد کړي تر څو پورې چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره د جهادي ډلو له استعماله کار نه وي اخیستی.
د مشال رادیو نوی خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ هیرانون کی او په زړه پوری خبرونه کیسی او د پیخو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږ سوریدونکو لسنی می بجې شوې په پیښور کې راځي چې لبوريوال کاکړه د خبرونو سرټکی وورو.
پاکستانی چارواکو د الیاس کشمیری د وزل کېدو پخلای وکړ. د پېښور د متنوی په سیمه کې 14 دوه تنه وژل دي. د خیبر ایجنسی د جمرود په سیمه کې د دوه خاصدار مړی مندل سوی دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د افغانان وزل کېده د خفګان او پښیمانۍ وړ دي. او د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د درملنې لپاره سعودي عرب ته تللی دي.
د خبرونو سرټکی درته بوریوال کاکړ وړاندې کړ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو خبرونه اورئ، او لکه څنګه چې مخکې مو درته ویل تاسې زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدل شي، مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. په ګومل کې د پښتنو په سیمه کې د امن د پزې کولو د خلکو د هوساینې لپاره د زده کوونکو لخوا را بلل شوی یو غونډه شوه چې پکې بیلابیلو حکومتي چارواکو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. په دې باندې سیلاب مسعود رپورت لري چې په یو ترانه پیل کیږي.
دا ترانه او ژغونه د اغوی ژنیو دی چې کوم د ګومل یونیورسټی د اسمیل خان پښتون سټوډنټ فیډریشن په بلنه د امن کنوینشن په نوم منځون کې غونډه د پاره د ډیر اسمیل خان سرکټ هاوس ته راغلی وو. په دغه غونډه کې د پښتونخوا صوبایي حکومت وزیرانو او د ملي اولسي ګوند مشرانو سردار حسین بابک، قاضی اسد، مختار لالا او ارباب طاهر خلیل په خصوصي تور ګډون او تقریرونه وکړل. دا امن کنوینشن په څنګه راز په سم مقصد راغشتلای شو او په دا لړکشه د ګومل یونیورسټي پښتون سټوډنټ فیډریشن زنه او د دران مشال ریډیو ته په دا رنگ ورجاګه دل
شیر الله وزیر پښتون سټوډنټ فیډریشن ګومل یونیورسټي صدر نن چې د کیم کنوینشن میز مارنج کړه د حالات مطابق خپل کې تمیز داد ډاډګرنه ورکوي چې ان شاء الله امن راوند سپین سبور راوند ډېر زر و د میشو کې خیبر پښتونخوا شه پښتونونو باندې کېم ظلم زیاته روانې دي دا رات میشي.
زما نوم دی سبیح الرحمن او فیکلټی اف فارمیسی ګومل یونیورسټی ما تعلق دا پروګرام د امن پیغام ده. د موږ دا مقصد ده پښتانه ته دا پیغام ورکو چې کوم د دې دهشتګردي او د قتل و غارت چې ګیر دي چې دې چې کوم دي دا ویش سي بیدار سي. موږ جنگ جګړه نه غواړو، موږ امن غواړو دلته، او دا قتل و غارت د باندې په موږ باندې بیا یو امن راځي.
زه پښتون سټوډنټ فیډریشن ګومل یونیورسټی سینیئر نائب صدر شرپاو منومادو نن چې مشکیم مقصد وا هغه دا و پښتین کوم تنه د ډاکټرونو ضرورت دی، نه ضرورت دی، داسې د سجدانون ضرورت دی. دغه پرمیش دا کانفرنس و چې دا پیغام پښتین کور کور ته و بچی بچی ته ورسی. کدا شای عام شو خوار شو تعلیم نو ان شاء الله په پښتونخوا شو مکمل امنوي، بلکې په پیرا پاکستان شه په پیرا شه شو امنوي. دغه پښتنه مې چې د غونډې ستر ملما او د پښتونخوا د محکمه تعلیمات صوبایي وزیر سردار حسین بابک نه وکړه او غوی وویل
چې په قوم کې دا جذبه ای دا تاسو ولیدا غیر خبر د مزل ډیر جاتو دي مشکلات ډیر جات لګي چې زمون مقابله چې دا غزمون تیریانو سره مقابله ده او زمون دره بوزدل خلکو سره مقابله ده چې مون پډاګه ولاړیو. زمونږ اوقات معلوم دي، زمونږ موقف معلوم دي، زمونږ ځای معلوم دي، زمونږ هر څه معلوم دي. چې زمونږ چا سره مقابله ده خو هغه غل دي. مونږ ته پته نه لګي د خځې په لباس کې راځي، د ماشوم په لباس کې راځي، د شپې راځي، د شان راځي. نو مشکل خو ضرور شته. زمونږ کار هم دا دی چې مونږ ټول کام چې دی هغه مو بلایس کو، هغه کې تحریک پیدا کو، هغه تخپل خبر ورسو، تخپل خبرې پر وړاندې هغه ځان سره په دې سب کې چې دی هغه ودرو، او هغه دشمن چې هغه د ټولو مشترکه دشمن دی چې هغه مشترکه دشمن له شکست ورکړو.
یاد دې وي د امن کنوینشن په نوم را بالالې دغه غونډه تر سبا سهارا پورې روانه وا چې په ورستون کې پښتنو سندرغاړو موسیقارانو او د ژوندیو اتن خوند او چروت یو په دعا کا. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زما کور
زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه سکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه
مشال ریډیو ته غوږی سوریدونکو زما کور زما کلی خبرونه به لګروسته درته خبره کو اوس درته رپورت لرو تاسو پته ده چې د هر ماشوم د خواهش وي چې د څنا څه د لوبو چیزونو سره لوبي وکړي خو نن سبا چې د لوبو کوم سامانونه دي هغه اکثره تمانچی یا ټوپک یا هم توری وي کارپوهان وایي چې دغه سامانونه د لوبو چې دي دغه توری ټوپک یا کلاشینکوف دا په ماشومانو باندې په نفسیتي توګه ډیره بد اغیزه کوي او چې کله غټ شي دوی د تشدد ته بیا مخه کولای شي په دې اړه د عمر دراز وزیر یو رپورټ اورو
د پښتو ژبې نامتو شاعر احمد شاه سایل وای ماشومان که د مشرق او د مغرب دی د جړه او د خندا انداز یو دی ماشومان کچر ته هم وی لوبې خوخوي په جدید دور کې خلک خپل ماشومان ته رنگارنګ کلونه اخلي لکه ریموټ کنټرول کلونه گاډي جازونه او یا بیا ټوپک او تماچه ګورو چې د وزیرستان ماشومان کمې کلونه خوخوي دا به د وزیرستان ماشومان څخه واورو
سوهیب نو موسا نو ستای خو مو ته خوان رو کوي او ریموټ کنټرول جوس اور گاڑی چې کله میز د فارغ وی یمیز په کلونه خوښی کوي بیا ټیمم په پاس ډیر شای مو ته خوان رو کوي ریموټ کنټرول جوس
نو مو خورشی دای یو قربال قربال چې پکاوې الاته ولا او رنورات مونشيغه سره والی په خوښه پکای
ا مو ته کینو له خوان رو کو ان چا مونچا مو ته خوان رو کی څه ځای به ورو وتره بیا داس خل په ولا په یبا دی پکې ځکه خوان رو کی چې داس په غری ا افجینا یو چا مونچا شو ول نشتا یو ټیپک ستاره مونا یو داس چې ټیپک وی چې مون چا ویرنا
غنی چې په ودریستان کې د کلونه یو دکان لري زیاتره ما شومان ورنا کم ډول کلونه اخلي دوی وای
خاص کر دیش دا شو موټر شولې دا ګډیا شولا زبو چې بچون دي کی اور کې دی دغه خوشوي دا پیستول شولې موټر شولا او دا غټو ټیپک رغل دي چاره والا او چې کیم نن سبو چاینا غارو غل دي بندوق دا ډیر اکثر دا ډیر زیات خوشوي او بچي چې کی مې دي دا ګډیا ډیر خوشوي
دا چې په وزیرستان کې خلک خپل ماشومان ته کوم قسم کلونه اخلي او یا ورته خوخوي یو سو کسان مشال ریډیو ته وای
کلونه وغیرہ ورته کوي دغه دغه په مطابق د ذهن د معیار په مطابق کلونه ورته کوي چې د ټیم سره پاتې شي فارغ وخت مطلب کلونه سره شتري ور سره دا غادو چې د تصویر ازودي ورکه د مر ذهن سره تدیج کلونه د څه کمی خو نشته د هر قسم شکه بعد سره چوي که شاس سره چوي شته دی خو مشته په چار هندو بلکې مش کو وسه پر ان شاء الله دا کوشش کړی دی چې دا اشه ملو شي چې غلط اثر نه زنه لکه اصله وغیرہ
دوا بچو ملي کنه ته مونږ څه پرمېش کوي ګره او دا غوته ته مونږ ځي کنه ته بیا ځي وی کنه چې یو پتاو درې مخ څه کنه او یو ورته پولیس څه کنه په یو پتاو درې کنه په ته پراوړ شي پراوړ چې نه په پولیس باندې درې نه کوي کنه
د پښتو ژبې ځوان شاعر ګوهر وزیر په خپل ایوا هایکو یا درې مصرایز نظم کې وای ستا د وړې خلګې نظر بچیا خو یولنده به درته را نوړم بیا به سبا رانا ټوپک هم غواړې هم د دې رجحان په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بوک بورډ چیئرمین پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت نه وپوښتل چې پر هم دې موضوع زیاتره لیکنې هم کړې دي وایي چې په پاکستان او افغانستان کې باقاعده د یو سازش لاندې د نصاب د کتابونو نه پرته د ماشومانو د لوبو سامانونو فیکټریانو کې هم ټوپک او تماچې جوړولې شي چې د ماشومانو ذهن د ماشومتوب نه د قلم پر ځای د ټوپک پر لور بوزي
افغانستان د جنگ او د ایران انتخاب سره چې دلته چونکه د سی آی ای او د آی ایس آی په ګډه باندې داسې میدان تیارول غوښتل چې کومه کې دوی خلکو ته یو شی په شلمې پیړۍ کې په داسې شکل کې پیش کړي لکه اوسنی سال جهاد. د جهاد څه کې را روان و؟ خو جهاد شوی نه و په یو وخت کې، هم ډېر کم وختونو کې، هغه زړې زمانې خبرې پرېږده. اوس د افغانستان د غیروس په مقابل کې دوی دغه شي ته داسې شکل ورکول غوښتل چې د ټول خلک چې کوم دي او خاص کر ماشومانو ډله په جنگجو ډله کې بدل کړي. دې دپاره دوی مختلفې طریقې جوړې کړې. هغه یوه طریقه د سکولونو مکتبونو والا وه، د مدرسو والا وه، چې هغه کې سبق چې کوم ده الف بی چې دي هغه سره هغه ورته جوړ کړ، لکه کلاشنکوف یې ورته جوړ کړی، تورې ورته جوړې کړې، ټوپک یې ورته جوړ کړی. ځکه ما دغه ته جنګي کریکټر ویلی دی، جنګي نصاب.
د دې هر څه د مخنیوي په اړه مو چې کلا د نوموړي نه وپوښتل نو دوی زیاته کړه،
نړۍ ټوله دنیا ول خلک سره یو شوي وو، دا شی جوړاوه، دا لکه ماران لړمان جوړول په دغه حساب سره. اوس دغه ماران لړمان بیا واپس صندوق کې بند کولو لپاره یوه پیسو یوه کوشش ضرورت دی. ما پندو ټکو دا ټکی دی چې د کوم تاسو موږ کنسپټونه دي چې یاره پښتون اصله زیور دا او اصله دا دي، دا هم دا دروغ دي، دا زموږ پورې جوړې شوي خبرې دي.
عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږس اوریدونکو د عمر دراز رپورټ مو واورید. اوس درته خوست ولایت ته ځو، د هغه ځای نه تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. د نقیب الله متنوال رپورټ دی او په دې اړه دی چې په خوست کې د جنکو په تعلیم باندې هغلته ډېر زیات خنډونه دي، مشکلات دي، جنکې نشي کولی چې لوړې زده کړې وکړي. په دې اړه د نقیب الله متنوال رپورټ اورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې نجونې د بېلابېلو لاملونو په وجه نشي کولای لوړې زده کړې وکړي او له دې خدای ورکړې حق څخه برخمنې شي. دا ستونزه د نور هیواد پر تلا په پښتني سیمو کې ډېره ده، چې له دې سیمو څخه یو هم د خوست ولایت دی چې نجونو ته خو لومړی د کورنیو لخوا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. که چیرې یو شمېر نجونو ته په ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره شي، بیا هغوی نشي کولای وروسته خپلې لوړې زده کړې په پوهنتون کې ترسره کړي او له ښوونځي ویلو وروسته بیا کورنۍ بیرته په کور کېنوي. د دوی پر وړاندې تر ټولو زیات کورني محدودیتونه او ټولنیز دودونه او رواجونه دي چې دوی یې له لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. په خوست کې د نجونو لیسې څو تنه زده کوونکي وایي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې یو علت هم د نجونو د مور او پلار بې تعلیمي یا بې سوادي ده چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي.
یو علت یې دا ده چې مور پلار یې تعلیم نه وي کړی نو د اولاد په تعلیم باندې هم نه پوهېږي، او بل دغه علت یې دی چې دوی د ستر عمر شي نو دوی ته دا ډېر عیب درېږي. نو په دغه هر څوک پوهېږي چې دوی چې مکتب نه وي یا پوهنتون ته هم نه شي تللی.
پلارونه او غورونه چې زده کړې نه وي کړي د تعلیم په ارزښت نه پوهېږي، نو خپلې خویندې او خپلې لوڼې تعلیم ته نه پرېږدي. یعنې دا اجازه نه ورکوي چې هغوی تعلیم وکړي، او که اجازه ور هم کړي نو تر اتم تر اووم ټولګي پورې بیا یې په کور کې نه وي. بیا د مونږ پښتنو ته خو په اوس وخت کې دام شرم ښکاري چې په نجلۍ باندې زده کړه یو پیغور ده مونږ ته. او هغه کورنۍ چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، زده کړه یې کړي مشرانو یې نو اتمر پرېږدي چې خپلې لوڼې او خپلې خویندې زده کړه لوړې زده کړې وکړي. زمونږ په ټولنه کې ښځینه ښوونکي، ښځینه ډاکټرې ته ضرورت شته.
که څه هم یو شمېر کورنۍ به دې ته تیارې وي چې خپلو نجونو ته د لوړو زده کړو ترسره کولو حق ورکړي، خو هغوی او خپل نجونې بیا دې ته ګوته نیسي چې په پوهنتون کې ټول استادان او محصلین نارینه دي او د ګوتو په شمېر نجونو ته هلته د زده کړو کول ګران دي. په خوست کې یو تن قومي مشر بسم الله جان وایي چې د نجونو د زده کړو د نیمګړي پاتې کېدو یو لامل په سیمه کې د مروجو دودونو او د سیمې خلکو همدا محدودیتونه دي چې نجونې نشي کولای په ښوونځیو او یا پوهنتون کې خپلې زده کړې ترسره کړي. نو څه کول پکار دي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي او د دوی دارو حق هغوی ترلاسه کړي؟ ملک بسم الله جان په دې اړه وایي چې دا ستونزه هغه وخت حل کېدای شي چې کله دیني عالمان د او مشرانه او حکومت په خپل منځ کې یو فیصله وکړي چې دوی باید خپل لوڼو ته د زده کړو زمینه برابر کړي. او په دې برخه کې د دینی عالمانو تبلیغ ډیر ضروری دی چې د هر کلی ملا امام او یا عالم د علم پر ارزښت باندې خلک پوه کړي.
اول عالمونه ته خاک دا چې دا نظر ویر کې پجیماته کې دوی بار بار دا اعلان وکړي چې ورنه تعلیم ته نه پرېږ دی، که د اسلامي نظر نه خطوی خوسای خو نظر نه اسلام د نظر نه چې خطو نه خو خاک دی چې هغه په کلی جماعت کې اعلان وته وکړي چې ورنه تعلیم ته دا جنکې پرېږ دی چې ډاکټر را جوړ شي، انجینر را جوړ شي، سره دا دنیا مسلمان خاک لري، دا د افغانستان جنکې خاک لري چې هغه نه تعلیم وکړي دا نظر ویر کې چې خلک پرېږ دی خپل الغو دا څه مقصد تعلیم په وکړي د اسلام په چوکاټ کې دا بار جماعت کې هر امام ته خاک دی چې دا وته وایي چې دا تعلیم په دا جنکې وکړه.
کته هم د خوست په شیخ زاید پانتون کې اوس د نجونې یو هاسټل یا لیلیا جوړه شوې او لږ شمېر نجونې هم خپل لوړې زده کړې په نوموړي پانتون کې ترسره کوي. خو دا شمېره د خوست نفوس ته په پام کې نیولو سره ډېره کمه ده او که چیرې په پانتون کې د نجونو ډېرولو ته پام ونه شي نو کیدای شي دا نجونې هم لوړې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. دا چې د خوست په شیخ زاید پانتون کې اوس څومره نجونې په لوړو زده کړو بوختې دي د دې پانتون رئیس ډاکټر پوهندوی ګل حسن ولیزی په اړه وایي. دوی مسلمانان دی او اسلام بدا اجازه نه ورکوي چې نجونې له کوره بهر زده کړې وکړي. په دې اړه اسلامي احکام څه دي او په کومو شرایطو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول شوي؟ دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستی وایي چې د شرعي احکامو له مخې علم په هر نر او ښځه باندې فرض دی. د علم په برخه کې د نر او ښځې لپاره کوم فرق نشته. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
علم مطلقا د دواړو لپاره جواز لري او په دواړو باندې حصول لازم ده. علم دا بیا جزئیات د علم یو کلیات او کلیه یعنی مطلق علم. د مطلق علم حاصلول خو په نر او ښځه دواړو باندې فرض دی. البته شرایط حالات دا بیا ځون ته خبره ده کنه. مثلا مختلف حالات دي خو بهتر ده چې د ښځو لپاره ځانته او جلا د شریعت د اصول سره سم په ستر په آداب او په پردا کې دا قسم ته او د نارینه لپاره ځانته یعنی امتیاز او جدایي د دواړو صنفونو په مانس کې د نر صنف او د ښځې د صنف په مانس کې.
د یادولو ده چې یوازې زده کړې نه دي چې افغاني نجونې ترې بې برخې ساتل کیږي، بلکې په دې ټولنه کې ډېر نور رواجونه هم شته چې له امله یې ښځینه طبقه کړیږي چې ځینې بېلګې یې کورني تاوتریخوالي په بدو او کم عمر کې د نجونو وادول هم دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو ته مونږه رپورټونه وړاندې کوو مختلف. راځي چې اوس ونیس پروګرام زما کور زما کلی وارو چې د شاهین بونیری لخوا تاسو ته جوړ شوی دی. دا خبرونه به ورو د دې خبرونه وروسته په بل غړې کې بیا هم د تاسې سره یو د سندرو پروګرام دی. بورول کاکړ به تاسو وړاندې کوي د مشال ریډیو سره اوسې.
قدرمن درودونکو، د نن په خبرونه کې غواړم چې تاسو ته د چارسدې ضلع د یو تاریخي سیمې شب قدر په اړه معلومات درکم. شب قدر د پېښور نه د شمال مغرب اړخ ته د چارسدې یو تحصیل دی چې د پېښور نه خواوشا 15 کیلومتره د فاصله جوړیږي. د سرکاري شمیرنې تر مخه د شب قدر ټول آبادی په 6501 کسانو کډانه لري. تاریخی لحاظ سره شب قدر یو مهم ځای پاتې شوی دی او د سیمې په کلتوري، تاریخی او ټولنیز جوړښت کې یو لوی کردار لوبولې دی. پخوا به ورته سیکانو ډېرې ویلې کېده او د سیکانو د وخت تاریخی قلا اوس هم په شب قدر کې موجوده ده. دا په یو لحاظ د باجوړ او مومند ترمنځ د تګ راتګ او کاروباري هلو ځلو مرکزی لار ده. یو خواته د سواد سین هم بهیږي چې لکه بلې زمکه زرخیزه ده او ډیر خلک کر کروند کوي. تیر ورځ د مشال ریډیو همکار شبیر جان د سیمې ته ورغلی او تاسو لپاره د سیمې د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په ژوند جواک خبرې کړې دي. راځئ چې غوږ ورته ونیسو.
قدرمن اوردونکو، دا وخت مونږه د چارسدی شب قدر تحصیل کې ناسو. شب قدر تحصیل دا د بخور نه خو شا 1.5 کیلومتر لري پرته. دا وخت مونږه د شب قدر د یو کلی دی هلته کې ناسو. دلته کې د دې ځای اولس مونږ ځان سره کینول لري. هغه نه پښتنه کوجره شب قدر په حق لمن توي نه دی. تاریخ په حق، د ثقافت او کلچر په حق، د دې ځای ترقیاتي کارونه سمره دي، صحت مراکز او تعلیم سمره دي. چونګې د چارسدی غیر چاپیر سیمه کې هندونه ډیر دي، د دې ځای مکه ډیره زرخیز دي. دا وخت موجوده هم یو پټی کې ناسو. مونږ سره دا وخت ناس ته د شب قدر تحصیل یو خبریال احمد علی خان
داغی نه پښتنه کوچ شفقدر پاړه باندې مونږ ته ویلي تاریخي اړخ نه مونږ تاسو خبر
د شفقدر د تاریخ د زخف والی سبز تاسو ته کوم رویه ما شفقدر ډیر یو تاریخي حیثیت لري او داغی یو بنیادی وجه دا هم ده چې څنګه شفقدر د قبایلی سیمې محمد دي جنسه او د باجوړی جنسه سره پیوست په پوله باندې پروت دی دا رنګ د شفقدر اهمیت دلته هم زیاتیږي چې د پښتنو څومره تګ راتګ دی دلته د پښتنو څومره سیمې دي داغی تګ راتګ دی نو که افغانستان ته او کاغه قبایلی سیمو ته ځي نو هغه به د شفقدر لاره خامخا خپلوي د شفقدر تاریخي حیثیت خدا دې چې دلته چې کوم ستر مجاهد یادېږي ترنګزو بابا جی صاحب هغه د قبایلی سیمو مندي جنسای نه بدلته چې کوم د شفقدر کې پیرنګي حکومت یا دلته دغه نولاندې د سکو حکومت د دې مجاهدینو څومره مرکی یو بل سره جګړې شوي دي نو هغه د پاره شفقدر یو میدان جنگ حیثیت خپل کړو دا رنګ په 1837 کې چې کله دلته په شفقدر کې د عسکرو یو لوی مرکز چې هغه دا وخت د شفقدر چې کوم ایف سی دا وغه دغه ایف سی قلعه دا وخت د ټولي صوبې د خیبر پختونخوا د ټول نستر ټریننګ سنټر ویل کېږي هغه ته د شفقدر دین وړاندې نوم شنکرګړ هم دي ته ویل کېدو او دغه نه وړاندې دې ته چې کوم نوم ویل کېدو د سکو ډیرای به ته ویل کېده او دغه بنیادی یو وجه خدا و چې دلته هغه وخت کې سکه دوري حکومت او دلته شپکر چې دا ما کوم د کلا ذکر وکړو دلته د سیکانو دلته لوی مرکز او دلته د غوی عسكر و پات کیدل او دې ځنه به ټول انتظامی امور چلیدل دوی مو یو بنیادی خبردار چې شپکر یو لول زایبانی پروت نو دغه وجبانی دا ځای خلکو داغه و خلکو دې ته ډیرې ویل کیدل دا غینه روسو به کلا دلته د ایف سی کلا کې کلا انګریزان را لاله او دلته باقی د دغه عسکرو ټریننګ شروع شو نو دلته چې کوم مہاراجا رنجیت سنگ داغه وخت دوري حکومت دا غوی زویو هغه نومو شیر سنگ دا غوی په دوري حکومت کې دا کلا جوړ شو په دغه وخت کې دلته یو داغه وخت یو انجینر داغه نوم توتارام ویل کېدو داسې ویل کېږي چې دغه توتارام بچی نو او کله چې هغه دا کلا جوړ کړ نو داغه له خوده پاک زوی ورکو او داغه زوی نوم هغه شنکر داغه نوم کې خوستو چې کله هغه د شنکر نوم کې خود نو داغه د کلا اهمیت هغه باندې ډېر حاوی شو او هغه په دغه وجه باندې د زینوم چې کوم دی شنکرګړ کې خوستې شو څنګه چې موراندې چې د مومندي جنسي سره هم په واسطه بل بنیادی او اهمیت دې هم زیاتې چې د دې کې یو وړخته د ضلع 400 کم چې سیاسي له سره هم خپل یو خاص اهمیت د صوبې په سیاست کې لري او د دین سره سره پیښور هم دیتا چې کوم د صبر خیبر پختونخوا مرکزی سیمه ده هغه سره هم د دې لارې ډېرې نږدې دي او ډېرې اسانې لارې دي دین علاوه شپقدر چې کوم سیمه ده د مومندې جنسای چې سره سره د سره دویم یو سیمه پرته چاهي ته میچنای ویلې شي میچنای هم یو داسې لار ده چې هغه باندې پیښور ته ډېر اسانې لارې دي او دلته به یو ډیم دی چې ورسک ډیم ته ویلې شي چې هغه یو زوړ ډیم دی دا غینه ډېر پاکستان کې ډېر ځین ته بجلی ورکړی کیږي د سره سره دلته مونډا یو زید چاغې باندې مونډا ډیم اوالي سره یو د ډیم پروجیکټ هم روانو په تیر وخت کې د دې علاوه د مونډې دغه تاریخي حیثیت هم دلته خپل یو بیل شته دا حساب شپقدر د زری لحاظه هم ډیر آباد زید د دې خلک زیاتر چې کوم دی اغا قبایل سره ډیر زیات نږدې دلته رسم او رواج څومره دی پاغي باندې قبایلی اثر ډیر زیات دلته د خلکو چې څومره مړي ژوند دي نوغه زیاتر د قبایلی رسم او رواج لاندې کیږي
زما خانجیب نوم دی زمنګ تعلق چې کم دی نوم دی شپقدر سره دلته زمنګ د غم د خپل غا د پښتنو د ثقافت ته دا چې دلته غم شینو منګه تقریبا للا سورا زو پوریا غا کورتا روټای موټای وړو بار غ ټوله محله ناشتی لکه یو زی دریو رزو پوری منګه غی کیه د سالورو یی د پینجو پوری منګه یو زی روټای خرو په سالوی خطورزو پوری سوق په غزه کی میوزک هم نغه گئی یی پلان کی کور کی وی مړی شوی دی نا میوزک مغه گاو بل د خادی دغه خبره ده چې د زمنګه به مخ کې خادی ونو په دی وجرو کې به منګه غپ شپ لگاو اپتا مخ کې لس ورځې مخ کې به لکه ټنګ ټاکور منګه کاو او ناس په ولکانو به غپ لگاو وزه تراخه غړای په وجه باندې اغه شی چې کم دی نو بیخي کم شوی دی دا غي سرات په دی باندې دی لکه د خلکو هغه مینه شته دی، خو خبره دا ده چې د یېرې د لاسه هغه شی څوک نشي کولی، هغه کار نه کیږي. بله د اجرې به وي، پخوا به یو اجره و، هغې ته به خلک راغلل. د پښتون خیالات خدا دی ودی چې زما اجرې اوس ځای په ځای باندې اجره شوله د هر سړي، نو اجرې هم ګڼې دي. او هغه مینه محبت چې کم دی او هغه روایات چې کم دي، نو هغه رو رو لکه څه د دې ترخاګرۍ په وجه باندې ډېر اثرات دا دي چې که چا څوک به راووتل رباب منګې بیا وښه اوس د یېرې د لاسه هغه شی څوک نه شي کولی. که د هر سړي شوق کېږي خو لکه یېرېږي تپه شو. هغه واده نم زمونږ اوس د سی جوړ شوی لکه مړی چې شوی کنه او سړی پکې دغه کی بل دی مومن دی جنسای ستړلې شوی سیمه ده. او دې ځکه تاسو ته پته چې دې ځکه الله ډیر خراب دی،
تاسو دغه بندوبستی سیمه ده، نو په تاسو باندې د دې قبایلو یا د مومن دی جنسای په ثقافت په کلتور سره مرسته
په دې په مونږ باندې پورا سر زکه دی چې مونږ دې ستړلې شوی پراتی د دوی په دې سر باندې مونږ پراتی د کومنګ صدا پوله چې کوم ده نو د مومن دی جنسای ده. مطلب ته یو مسئله نو دلته خپګان زکه ته پیښو چې زمونږ هر څه وی ستړی شوی دي. دا کم چې د قبایلو روایت دی هغه زمونږ هم دي، خو خبره دا ده چې هلته لات دغه شي نو دلته ملات خرابي. هر یو شي هغه کم دغه چی خوند چی نو هغه ورکی
ډیر ترقی شوی ده، پرمختګ شوی ده، ساینس راغلی، کمپیوټر راغلی، څه بدلون داس په خپل شبقدر سیمه کې وینې چې مخکې نه ښه شوی دی اوس تاسو وایي دا یو بدلون راغلی دی په شبقدر.
موږ به ویل یاره د هسپتال به دلته چې بسوک په دینده باندې لګېدلی هم ویل پرې خبرتیا ویسه زمونږ غټ بدلون دا راغلی چې هسپتال یې راله جوړ کړ. او موږ ویل ځا کار وشو خو ډاکټر هغه کم دغه چې دی پکې نه پکې نشته دی، تشې بنګلې دي جوړې شولې، نه پکې ډاکټر شته دی، نه پکې یو سشته، نه پکې بل سشته دی د علاج دپاره. بلکې اسکولونه دي زمونږ د جینکو اسکولونه و غم دلته تاسو ته پته ده. په موږ باندې دغه زوړ الات نه خفګان ځکه زیات دی چې الات خراب دی. زمنګه چې هغه کم مقت یې نو هغه کدل تار یو حکومت راغلی دی نو مونږ ته محرومه پاتې شي. مونږ ته دا بدون ښکاری چې مونږ بتللو تاریخ په چې زمونږ نو مونږ بشار سدي ته دوس په دې شبقدر کې شیشن ناس دی. که نورې شدو بو مسالې به وینو زمیدار بتلل دغه ته چار سدي ته هغه وزلته په شبقدر کې دی. هغه دفتر زمونږ د هغې په وجه باندې دلته شبقدر ته راځي.
دا ګمرته دې زیات زیاتر خلکو د ژوند روزګار ذریعہ انحصار په سبا باندې په ذمہ دی کنه کارخانی
لکه مطلب دلته خو د خلکو د ځمکې دي زمیندار هم پکې شته دی. بل دلته د ترانسپورټ دا ډی مډی دي په دې باندې دي. بل دلته چې کم کار روان دی نو دلته ډیر لکه ته به اوس راتلې په دې لار باندې ډیر حالات د بجلی هم خراب. لکه روزګار چې دلته کم دی نو زمیندار په روزګار باندې دي، دا کارخانی دي، دا د ماربلو دغه خلک دی. نور دلته حکومت څه د روزګار موقع چاله نه دی ورکړي. ته په دې بازار کې ګرځه واړه اکثر ګوتای خرڅوي.
غټ فصل لدې دې رقم دې څه شي
غټ فصل خود دې زیاده غنیم دی او جوار دی غنم دی. ما دغه درې شي نتیږي خو اکثریت پکې دې زیاده کې د غنم دی.
قدرمن اوردون کو دلته موږ سره بل عزتمن ناس تر دې کلی دا غي او تاسو سره خپل بجاملو په خپل وګړي کې تاسو ماشال لیدو خپل ځان ورته.
السلام علیکم، زمانم اختر ګل سابقہ تحصیل دی ملازم شبقدر. زده دې حوالی سربدا خبرو کوم چې دلته 2005 کې دا تحصیل دې ته درجه ورکړې شو د ایم ایم ایف حکومت کې. نو فقغه دور کې دلته یو ډیگری کالج د الکانو لپاره جوړ کړی شو. دلته کې یو صرف د جنکو هایر سیکنډری سکول لې او یو میډل سکول لې، پرایمری سکول نه هم شته جنکو چې هغه د نش برابر دي. څو خو دې وخت کې د ترهګرې د لاسه دې سکول نه جنکو زموږ تباه شوی دي او دغه وجه د جنکو تعلیم دلته ډیر زیات متاثر شوی دی. او دلته کې د جنکو د فار چې د کالج نشته. او دلته کې د لکانو هایر سیکنډری سکول هم شته، میډل سکولونه تقریبا 300-400 پورې داسي به میډل سکول دی. او تقریبا هم دومره خو شابه پرایمری سکول نه وي. دلته کې د تعلیم شر ډېره کمه ده. تقریبا د لکانو تعلیم چې کم دی نو 15% به وي او د جنکو چې کم دی نو 5% نم کم وي. او د کې ډېر دغه چې کم دی نو د وخت د ترهګرۍ دا کې کومه لهر را شروع دی په ملک کې نو زیات پکې داغه کردار دی. دغه چې کې ډېر د جنکو سکول نه بلاستې وي دي. په دې وجه زموږ ماشومان چې کم دي نه تعلیم نه متاثر دي. لارې ګذرې هو تقریبا د مین بازار خدي خود د دې نه چې غیر چا پیر سلور طرف ته کوم سړکونه دی کلو د دلی دي نو دا تقریبا خراب دي، دا ټیک نه دي. الحمدلله شکر بازار کې هر سیس ملاويږي او دلته هر یو سیس سہولت شته دي.
لکه څنګه چې مو اوریدو شب قدر په قدرتی وسیلو غنی سیمه ده. خلک مهنتیان دي او غواړي چې د خپل کلو باندو په پرمختیا کې خپل برخه کردار ولوبوي. خو دلته تیر سموده کې د امنیت د خرابې وضع له کبله د ژوند هلې ځلې اغېزمنې شوې دي او په سکولونو د بریدونو له کبله د نوي کل یو لوی شمېر د زده کړو نه بې برخې پاتې شوی دی. قدر مند اوریدونکو دا وه زموږ د نن خپرونه. بل هفته به د یو بل کلی په اړه د معلوماتو سره راځم. خپل کوربا شاهین بنیری لا اجازه ورکې. د الله پامه.
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم د مشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.